السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي وخت د مخام شپږ بجې شپې زای کرام الله اکرامو پر روان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هر کله کوم په خوست ښار کې وی 14 چې د انتخاباتو د نوملیکنې په یو مرکز کې شوې ده لس ډیر ملکیان وژلي او تر ډیر شو نورې ټپیان کړي د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندې ظاهر کله کوي دا یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مهم مسایل مو په دې نیم ساته خبری مجله کې راټول کړي خو د خبری مجله پیل خبرونو کوي چې نوریاس نوری چمتو کړی دی
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه په خوست کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې له یو مرکز سره نن په 14 کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 ته ورسېد د ایران ولسمشر وایي امریکا به د 2015 کال له اټومي تړونه په وتلو پښېمانه شي پیونګ یانګ واشنګټن ته خبرداری ورکړی چې هغه ادعا چې ویلي دي د شمالي کوریا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې د خبرو میز ته حاضر شوي د دې خطر زیاتوي چې د کوریا ټاپو وزمه بېرته صفري نقطې ته ور وګرځي خبرونو تفصیل په خوست کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې له یو مرکز سره نن په 14 کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 کسانو ته لوړ شو په دغه 14 کې چې نن ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د خوست ښار د یعقوب او اډې د جمعات په انګړ کې د نوملیکنې له مرکز سره وشوه د یو سرتیري په ګډون 2 تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي د چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی د خوست د عامې روغتیا رئیس حبیب شاه انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه 12 جسدونه او 3 پیان دولتي او څلورو خصوصي روغتونونو ته انتقال شوي او په وژل شو کې یو ښځه هم شامله ده 14 هغه مهال وشو چې خلک له جمعات راوتلي وو او غوښتل چې د جمعات په انګړ کې د نوملیکنې لپاره په لګول شوې خیمه کې خپل نومونه ثبت کړي تر اوسه دغه 14 مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان جمهوري ریاست دغه حمله په سختو ټکو غندلې لار څخه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان دښمنان د دا ډول تروریستي بریدونو په ترسره کولو سره پر ولسواکۍ مدني حقونو او فردي ازادۍ زموږ د خلکو باور نشي کمزوری کولی او نه هم د ټاکنو ملي بهیر ګډوډولی شي د بغلان چارواکي وایي د یرغمل شوو هندي انجینرانو او د هغوی د یو افغان ډریور د خوشي کولو لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي د بغلان د امنیې قمندانې ویان ذبیحالله شجاع د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل دغه انجینران نن سهار د خواجه الوان په سیمه کې د برېښنا د سب سټېشن د څارنې لپاره د چشمه شیر له سیمې د تېرېدو په حال کې و چې د ملایان په سړک کې د وسلوالو مخالفینو لخوا وتښتول شول د بغلان ولی عبدالحی نعمتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مشرانو په مرسته هڅې پیل شوي چې یرغمل شوي هندیان او د هغوی افغان ډریور ډېر ژر د وسلوالو له منګولو راخوشي شي په کابل کې د هند سفارت هم دغه پیښه تایید کړې ده تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې په غاړه نه دی اخیستی خو له هغې سیمې چې دوی تښتول شوي هغه د وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه ده د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هېواد په جنوب لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په کانونو کې په 2 پیښو کې 30 کان کیندونکي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس عطاالله خان نن وویل د بلوچستان ایالت د مرور د ډبرو د سکرو په کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له امله 14 وشوه چې په نتیجه کې کان کیناست او ډېر کان کیندونکي پکې بند پاتې شول هغه زیاته کړه 12 مړي راایستل شوي او 15 نور د لاندې په کان کې بند پاتې دي کوټه یو لوړ پوری چارواکي جاوید شاهوانی وویل پیښې په محل شپږشتنه د کان دین نه ول چې شپاړه سیمړه شوي او نور ژغورل شوي چې اوس تر درملنې لاندې دي په یو بل د سپین کاریز په کان کې په ورته پیښه کې و کان کیندونکو وژل شوي دي د ایران ولسمشر وایي چې امریکا به د 2015 کال له اټومي تړونه په وتلو پښېمانه شي حسن روحاني نن په هغې وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپرېده وویل ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هرې پرېکړې په وړاندې د درېدو لپاره پلانونه لري روحاني ټینګار وکړ که امریکا له دغه تاریخي تړون ووځي تاسو به د یوې تاریخي پښېمانۍ شاهد واوسئ ولسمشر ترامپ ګواښ کړی چې که اروپایي متحدین دغه تړون اصلاح نه کړي له هغې به ووځي د عراق د صدر اعظم دفتر وایي عراقي جنگي الوتکو د سوریه په ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د قماندې پر یو مرکز بمباري کړی او هغه یې په بشپړه توګه له منځه وړی دی. د عراق حکومت له تیر کال راهیسې د سوریې د ولسمشر او د داعش په وړاندې مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف په منظوري د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د عراق صدر اعظم په 13 دسمبر میاشت کې پر داعش د بری اعلان وکړ، خو له سوریې سره د پولې په اوږدو کې د داعش یو شمېر ډلې تر اوسه عراق ګواښي او په وروستیو کې د دې هیواد په مختلفو برخو کې حملې ترسره کړې دي. پیونگ یانگ واشنگتن ته خبرداری ورکړی چې هغه ادعا چې ویلي دي شمالي کوریا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې د خبرو میز ته حاضر شوی، د دې خطر زیاتوي چې د کوریا ټاپو وزمه بیرته صفري نقطې ته ور وګرځي. پیونگ یانگ دغه خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې دواړه هیوادونه یوې تاریخي سرمشریزې ته تیاری نیسي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو وایا نن متحده ایالات تورن کړل چې په قصدي توګه پیونگ یانگ لمسوي او دا د هغې هڅې یوه برخه ده چې هدف یې د ډیالوګ لپاره د اوسنۍ رامنځته شوې فضا زیانمنول دي. ټاکل شوی چې په څو راتلونکو اونیو کې د دواړو هیوادونو مشران سره وویني. او نن په لبنان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا له 2009 کال راوروسته لومړی ځل انتخابات دي. په دغو انتخاباتو کې چې د سوریې جګړې پرې سوری غوړولی، له 3,600,000 زیات کسان د رایې ورکولو مستحق دي. نږدې 600 کاندیدان د پارلمان د 128 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. کارپوهان د صدر اعظم سعد حریري د راتلونکي غورځنګ د غوند د ګوند او د ایران ملاتړ حزب الله غورځنګ او د هغې د متحدینو فعالیت له نږدې څاري. دغه انتخابات د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د سیالو ډلو ملاتړ کوي سیمه ییز کړکېچ منعکسوي. ټاکل شوی چې رسمي نتیجه بل سبا د سیشن بی پورس اعلان شي.
د دې ساعت مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خبرونو کې د اف ام په 3.15 په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.89 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په خوست ولایت کې د شوې چاودنې له امله لږ تر لږه لسو ډیر کسان وژل شوي او تر 150 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهوري ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندیز هرکلی کړی دی.
ما انتظار داریم که کشورها از طریق رابطه دولت با دولت همکاری های خود در بخش مبارزه با تروریسم بیشتر هماهنگی کشورها در این بخش میتونه به نهایت مهم باشه.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي افغان پولیس د دې وړتیا نه لري چې انتحاریان له رواني پلوه وپیژني.
پولیس شما بتونه لاقل از نقطه نظر رواني یک مجرمه بالاخره یک انتحاری را بتونه عاجل تشخیص کنه او را نداره.
او د افغانستان د تذکیرو د ثبت احوال د مرکزی دروي چې د ورقي تذکیرو د ویش په ملي کمپاین کې تر دې دمه لښو خو 1,000,000 ډیر کسانو تذکيري تر لاسه کړي.
لکه چې کمپاین پیل شوی دی یعنی د دلوي لمیاشتي تر اوسه پرې منګه شاوخوا 1,000,000 ورقی تذکرات روز پر توزیع شوید.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د لبنان خلک په 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. یو شمیر نور مسایل هم لرو را سره پاتې شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د خوست امنیتي مسولین وایي چې نن له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې د خوست ښار د یعقوبیو هډې په جمعات کې د شوې چاودنې له امله لسو ډیر کسان وژل شوي او له دیرشو ډیر ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په دغه جمعات کې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه هم روانه وه. له خوست هم د اوس زموږ همکار نجیب الله لوخیل سره ټلیفون پر لیکه دی، نور تازه حال ترې اخلو. لوخیل صاحب ستړي مشي، تازه جزئیات څه دي؟
زه هم په خپل نوبت تاسو او د آزادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باید یادونه وکړم چې د تلیفون په لیکه کې ستونزه شته او ستاسو مسله چې ارقام هم څومره وویلي دقیقه مې وانه ورېده، خو غواړم بېرته اوریدونکو ته وریاده کړم چې نن د یکشنبې په ورځ ماسپښین خام شاد 2:30 بجې چې کومه چاودنه د خوست ښار د یعقوبی اړې په جومات کې د نوملیکنې مرکز ته نږدې وشوه، په دې کې ورستی عدد او ارقام د دې چې ولس ملکی کسان پکې وشل شوی دي او د یو سرتیری په ګډون ضرور د شتره پکې ټپیان شوی دي. هغه وخت کله چې پی خرابسته شو د خو سمنیه قومندانای سرپرست سمنمل عبدالحنان ازادۍ رادیو ته وویل چې پیخه د جامع د منځنه ورسته رامنځته شو او قربانیان هم ورستی خلک دي. د خوست جامع روغتیا چارواکو وویل چې د خوست ولایتي ولایتي روغتونونه همدارنګه درې خصوصي روغتونونو ته چې په خار کې دي په پایل کې د لاسو وژل شویو جسدونه ور وړل شوي ول، خو وروسته یو شمېر ټپیانو د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه چې په دې سره د وژل شوو شمېر ولسو کسانو ته لوړ شو. د خوست جامع روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري شیبه وړاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې څلور دېرش کسان ټپیان شوي هم دي. ډاکټر حبیب شاه انصاري وویل چې په خوست کې د ولایتي روغتون او نورو دریو خصوصي روغتونونو ته چې ټپیان ورسول شوي دي، ډاکټرانو ته او روغتیايي کارکوونکو ته لارښوونه شوې ده چې باید د ټپیانو د وضعیت تر ښه کېدو پورې په روغتونونو کې پاتې شي. دا هم وویل چې اوسني ارقام چې ما تاسو ته وویل، ولس کسان وژل شوي او څلور دېرش نفره ټپیان شوي دي، دا وروستي ارقام دي چې له ټولو روغتیايي مرکزونو او روغتونونو څخه راټول کړي دي. بلخوا د خوست د ولایت مقام لخوا هم په دې ارتباط باندې خبرپاڼه خپره شوې ده او خبرپاڼه کې راغلي دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پیښې په ارتباط باندې خوست والی سره تلیفوني خبرې کړې دي او د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره غمرازي کړې ده. په خوست کې وسو زده هم وا چې لډیر وخت نه خوست امنیه قومندان نه لري چې د کله چې ولسمشر دلته راغله دا مسلې ولسمشر سره شریکه کړې و، خو نن ولسمشر اكيد ان خوست والی ته ډاډ ورکړي چې په نږدې ورځو کې به د دې لپاره چې وضعیت نورمال شي، وضعیت ښه شي، خو څه به نه وایي امنیه قومندان مریض کوي.
ډیر زیات مننه لوخیل صاحب. درنو دوستانو، و موریدل چې په خوست کې د شوي چاودنې لامل د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، ولس تنه ملکیان وژل شوي او سلور درش تنه نور پکې ټپیان شوي دي. په دې کې یو پولیس هم شامل دي او ماشومان او ښځې هم په د قربانیانو په ډله کې دي. د افغانستان جمهور ریاست په دې هیواد کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندې زهر کله کوي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو ګډ مسؤلیت دی. تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې روسیه او امریکا کولی شي په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې ګډ کار وکړي. محمد حدیث پردیس نور حال راکوي.
په افغانستان کې د نیابتي جګړې لاندې خنو سره هممهاله خای دا لومړی ځل وی چې لوړپوړی امریکایي چارواکي په افغانستان کې د واشنگټن او مسکو د ګډ کار خبره کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست وی تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو هیوادونو ګډ دښمن دی او پر وړاندې مبارزه هم باید په ګډه وشي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې دولت په دولت اړیکې او همکاري کولای شي په سیمه کې د تروریزم ګواښ کم او یا حمله منځه یوسي.
له تروریستي ډلو سره هر ډول تماس نه یوازې دا چې له امنیت سره مرسته نه کوي بلکې ګواښونه نور هم ډیرولی شي. موږ تمه لرو چې هیوادونه د دولت په دولت د همکاریو په زیاتېدو سره په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې امریکا او روسیه کولی شي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه پر مخ یوسي. نیوزویک مجلې د ښاغلي نیکلسن قوله ویلی چې مسکو واشنگټن کولای شي خپل اختلافونه یوې خواته کړي او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې ونډه واخلي. کسام جنرال نیکلسن په افغانستان کې د روسیې او امریکا د ګډ کار خبره کړي، خو تر دې وړاندې ګڼو امریکایي چارواکو ادعا کړې چې ګواکې روسیه په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي، خو روسیې بیا دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درسیز شیر محمد کریمی هم په افغانستان کې د جنرال جان نیکلسن لخوا د امریکا او روسیې د ګډ کار وړاندیز غوره ګڼي.
روسیې سره سر خورو امریکا خپه کیږي او کدی امریکا سره سر خورو روسیه خپه کیږي، نو دواړو سره زمونږ په دوستۍ کې ګټه ده، تاوان هم نشته. نو که دواړه صادقانه دا تصمیم ونیسي چې د افغانستان د مسایلو په هکله دوی د خیر ښېګڼې په نظر داشت، مشترک کار وکړي دا خطبي خبره ده چې موږ په ګټه ده.
د روسیا ژانسونو د راپورونو له مخې تازه د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې د افغانستان شمالي سیمې د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز بدلیدونکي دي. ښاغلی کریمی وایي چې روسیا په افغانستان کې د روانې جګړې او په ځانګړي ډول د داعش او یا د اسلامي دولت نومې ډلې له فعالیت او حضور نه اندېښنې لري او کومې چې دغه اندېښنې لري شوې نوي ښایي په افغانستان کې له امریکا سره ګډ کار کولو ته زړه ښه نه کړي.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای افغان پولیس د دې وړتیا نه لري چې انتحاریان له رواني پلوه وپیژني. د وایس احمد برمک په وینا 50% کې افغان پولیس بې سواده دي او په دې اړه باید د وزارت پوخانی چارواکي ځواب وایي. بلخو یو شمېر افغان سناتوران بیا امنیتي بنسټونه د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورنوي. نورحال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک چې د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې خبرې کولې وویل وسلوالو مخالفانو د خپلو حملو تکتیکونه بدل کړي او د موټر بم چاودنو پر ځای اوس تر ډیره یو کسیزي انتحاري حملې کوي. د ښاغلي برمک په خبره 50% کې افغان پولیس او حتی ځینې پولیس افسران هم بې سواده دي چې دغه کار د انتحاریانو پیژندل ګران کړي دي. هغه وایي زه تاسو ته واقعیت وایم، د ښوونې او روزنې له پلوه ستاسې پولیس د دې وړتیا نه لري چې له رواني پلوه یو انتحاري تشخیص کړي. ولې دا ځواب زه تاسو ته په شپږو میاشتو کې نه شم ویلی، دې ته باید په تیرو 18 کلونو کې ځواب ویل شوی وای. ټولو دوستانو چې وزارت یې رهبري کړی باید دې ته یې پام کړی وای. نن ورځ ستاسې 50% کې پولیس بې سواده دي. د کورنیو چارو د وزیر ترڅنګ د ملي امنیت د عمومي ریاست یو مرستیال هم د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وربلل سوی وو، خو دغه امنیتي مسؤل په سری غونډه کې د سناتورانو پوښتنې ځواب کړې. وایس احمد برمک له ټولو افغانانو او سیاستوالو وغوښتل چې یو بل ته لاسونه ورکړي، د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کار وکړي او له دوی سره په خوا کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ودرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال داسې حال مشرانو جرګې ته استجواب سوي چې په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوي دي. په دې وروستیو دوو ورځو کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ لاس په لاس و. د مشرانو جرګې غړي وای امنیتي بنسټونه د خلکو د امنیت په خوندي کولو کې ناغېړي کوي. د افغان سناتورانو په وینا د محل ټول افغانان د امنیت احساس نه کوي او باید امنیتي ادارې جدي تدابیر ونیسي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د یکشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
د کابل شهریان هر ورځ د دې اړیسو او د دې مشکلاتو شاهدان دي، هر ورځ د غم پر کمبل کښېني او هر ورځ زموږ افغانان په شهادت رسېږي. جناب وزیر صاحب د کابل په ښار کې هغه خلک چې زموږ خصوصا د خبریالانو په مورد کې چې د یوې کمرې یوه کلمه سره د هغوی ژوند په عمل کې نه دی، هغه سیاسره چې خپل زوی د وطن د دفاع لپاره قرباني کړی دی په بازار کې خدای واس کې د هغې ژوند په عمل کې نه دی، د معلم ژوند په عمل کې نه دی، د یو بل هغه کوچني متعلم چې د دوهم سیم یا درېم سیم مکتب ته چې د هغوی ژوند په عمل کې نه دی.
خو د کورنیو چارو وزیر وایي امنیتي ځواکونه له شته ستونزو سره سره بیا هم هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي. د وایس برمک په خبره امنیتي او کشفي بنسټونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو د ډیریو پلانونو او حملو او مخه ونیسي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه انتقاد کوي چې حکومت د خبریالانو د ملاتړ او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې جدي عمل نه دی کړی. د دغه کمیټې یو غړي صدیق الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو د ملاتړ خاطر د دوی د ستونزو هوارولو ته لازمي هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د خبریالانو د وژل کېدو وروستۍ پیښې ته په کتو سره وایي سره له دې چې افغان حکومت تل د خبریالانو د ملاتړ خبرې کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی کړی او د خبریالانو د وژنو د دوسیو نتایج یې روښانه کړي نه دي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب او امنیت ته پام وکړي.
متاسفانه حکومت به دلیل ضعف و ناکارایی که داره از تطبیق
با خواشینی سره حکومت د کمزوری او نیمګړتیا او لامل چلری د ټولنیزو رسنیو د فعالیت د کړنلارې په پلي کولو کې عاجز دی او خبریالان چې ګواښل کیږي حکومت او ګڼو نورو بنسټونو یې ملاتړ نه دی کړی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تروریستي پیښو کې د خبریالانو د ژغورلو لپاره یو لړ ژغورونکي وسایل تیار کړي او هغه خبریالان چې تر ګواښ لاندې دي د امنیتي مسایلو په اړه ورته د پوهاوي ورکشاپونه جوړوي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې نه خبریالان په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حکومت د خبریالانو د خوندیتوب او د دوی د ستونزو د هواری لپاره رسنیو او حکومت په ګډه سره د مسؤلیت د کمیټې په جوړولو یو ګام اخیستی او دغه هڅې اوس هم روانې دي. د دغه وزارت نشراتي مرستیال سیدآقا فاضل سنچارکی پر خبریالانو وروستۍ حملې ته په کتو سره وویل
بعد از این حادثه دلخراشی که رخ داد و تعدادی از ژورنالیستان
لاهغه ازړه بګنون کې پیخي ورسته چې رامنځته او زمو ګران ژورنالیستان پکې شهیدان شول فوق العاده حالات رامنځته شو. لامنیتی لوړ پړو چارواکو سره مو سو جدي ناستې لرلې، ټیمونه جوړ شول. د تروریستي حملو پر مهال مو د خبر او راپور جوړولو لپاره یو لارښود جوړ کړ چې هم اطلاعاتو ته لاسرسی خلال نشي او هم خبر اعلان خوندي وي. دغه لارښود جوړ شو چې نهایي شي.
خاغلی سنچارکی وویل دغه ګډې کمیټې تر اوسه د خبریالانو اړوند 1022 دوسیې ارزولي او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبریالانو د ستونزو د هوارولو په خاطر د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا او د پوهنې وزارتونو نن په ګډه سره د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ په وړاندې سرتاسري کمپاین پیل کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل په دغه کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان په ټول هیواد کې د پولیو په وړاندې واکسین شي. تفصیل د نجی ساپۍ په رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ پر وړاندې سرتاسري کمپاین دا ځل د کابل له مرکزي دارالحفاظ نه پیل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د دینی عالمانو، د مدرسو او ښوونځیو د استادانو او شاګردانو ونډه د پولیو سره مبارزې په برخه کې خورا مهمه او اړینه وبلله. ښاغلي فیروز له دینی عالمانو وغوښتل چې د پولیو ویروس د بشپړ لمنځه وړلو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي.
کاري شما بزرگا بسیار ضروری و حتمی است.
ستاسو همکاري اړینه ده. ترڅو ستاسو په همکاري وتواني ګوچې د هیواد په بیلا بیلو برخو کې دا کمپاین پلي کړو. دا به یو لوی مرسته وي چې د خلکو لپاره ترسره کیږي.
دغه سرسري کمپاین په ټول هیواد کې د روان کال د غوی د میاشتې له 18 تر 20 پورې پلي کیږي چې په ترڅ کې به شاوخوا 9.9 میلیونه له 50 کالونه کم عمر ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. پولیو یا د ماشومانو ګوزڼ یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختمه شوې او اوس نړۍ غواړي چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر اړخیزه مرسته وکړي.
اسلامي تعلیمات او معینت د پوهنې وزارت اروند د ټولو علما د افغانستان د اسلامي هیواد په هر کمپاین کې چې هغه د ملت لپاره سعادت او فلاح را په برخه کوي په هغه کې مونږه پاول قطار کې ولاړ یو. دا متعهد دی د جناب وزیر صاحب سره.
په ورته وخت کې دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان له کورنۍ وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین او له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. نوموړي جوړ شوې غونډې ته ویل ټول دینی عالمان مکلف دي چې په افغانستان کې له دغه ویروسي ناروغۍ نه د خلاصون په هدف خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
د نجی ساپۍ رپورټ ته غوږوي. درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت مرکزي اداره وایي چې د ورقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې په تیرو 3 میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړي. د دې ادارې ویان روح الله احمد زین ازادي راډیو ته نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل د سور په میاشت کې د ورقي تذکرو د ویش لړۍ لا چټکه شوې. رحمت افغان نور حال راکړي.
د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبتولو مرکزي اداره وایي چې د پلان لمخې د ورقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه حق افغانان تذکرې واخلي چې یا یې تذکرې ورکې سوي وي یا شړېدلې وي او یا هم تر اوسه یې نه دي اخیستې. د دغه ادارې ویان فتح الله احمدزی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه په دغه کمپاین کې شاوخوا 1,000,000 کسانو ورقي تذکرې اخیستې دي.
لکه چې کمپاین پیل شوی دی یعنی د دلویل میاشتې تر اوسه پورې موږ شاوخوا په سراسر د افغانستان کې په ټولو ولسوالیو کې مراکز د ولایاتو کې شاوخوا 1,000,000 ورقي تذکره تر اوسه پورې توزیع شوې ده.
افغان حکومت د ورقي تذکرو د ویش ملي کمپاین د 1,600 نویم د دلوي د میاشتې په نیمایي کې پیل کړی چې د همدې کال په 2 میاشتو کې 2,600,000 کسانو، د روان مریض کال په حمل میاشت کې 2,00,000 کسانو او د ثور په میاشت کې شاوخوا 5,500,000 کسانو تذکرې اخیستې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او مدني فعالان اندېښنه څرګندوي چې د ورقي تذکرو د ویش په کمپاین کې درغلي کېږي او یو کس په بېلابېلو نومونو څو تذکرې اخلي. خو د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې ویان رحل احمدزی دغه خبر نه مني او وایي چې که په دې اړه کوم اسناد موجود وي له دوی سره دې اشاره کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي آرین یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت له دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ وویل د افغانستان ټول وګړو ته د تذکرو ویش به له ښې حکومتوالۍ سره مرسته وکړي.
دا د هر افغان کار دی چې د دې لپاره کمپاین وکړي تر څو هر فرد د افغانستان چې دی یو تابعیت تذکره ولري او دا په ټولو مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي، مخصوصا په انتخاباتو کې. یعنی کېدای شي هغه کسان یو تعداد کسان تقلب ترسره کړي خو په هغه پیمانه چې مخکې ترسره کېده هغسې نشي کولی. یعنی بیا هم ډېر خنډونه پکې اچولي دي او دا یو مثبت کار دی چې د حکومت دخوا شروع شوی دی او افغانان یې هرکلی کوي.
له دې سره په خوا کې د تېرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر غني د برېښنایي تذکرو په اخیستو سره دغه بهیر پیل کړ. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي چې تر اوسه شاوخوا 200 کسانو دغه تذکرې اخیستې او نږدې 2,000 نورو کسانو ورته بایومټریک کړی. د دغې ادارې بیان رحله احمدزی وایي دوی به ډېر ژر دغه بهیر له ارګه راوباسي او په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې یو بل مرکز پرانیستل سي او ورپسې به ولایتونو ته وغځول سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شپږمې امنیتي حفظې اړوند د کلای نظر په سیمه کې د ورقي تذکرو د ویش په یو مرکز په انتحاري حمله کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي له اړوندو امنیتي ادارو سره په مشورې او همکاري دوی د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو بهرنۍ مسله. د لبنان خلک په تیرو 9 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. تمه ده چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکي حکومت به په لبنان کې اقتصادي اصلاحات راولي. د لبنان د پارلمان د کار موده په 2014 کال کې پای ته ورسیده خو څو ځلې تمدید شوه. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په ټول لبنان کې خلک نن سهار وختي د رای ورکولو د حوزو مخې ته په لیکو کې ولاړ وو. څو په 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې په لبنان کې سیاسي کړکېچ پراخ شوی، د هیواد په کچه د رای ورکولو د مرکزونو او لویو څلورلارو د امنیت لپاره د پوځ او پولیسو زرګونه سرتیرو ته دنده ورکړل شوې وه. انتخاباتي کمپاینونه هم کړکېچن وو ځکه د ټولو سیاسي ډلو پلویان فعال شوي او په 13 اونیو کې له ځینو سیمو د لاس ګریوان جګړو او ډزو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په دې ترڅ کې اصلي مبارزه د لویدیځ پلوي صدراعظم سعد حریری په مشرۍ ائتلاف او د ایران پلوي شیعه ډلې حزب الله ترمنځ روانه ده. صدراعظم سعد حریری د بیروت په یو ښوونځي کې د رای ورکولو یو مرکز ته ولاړ. تقریبا 40 دقیقې انتظار وایست او د خپلې رای له کارولو مخکې خبریالانو ته وویل:
كل مواطن لبناني يجب عليه انه يقدم على الانتخاب.
لبنان طول وګړي باید رای ورکولو ته راووزي او خپل د هیواد پالنې دنده ترسره کړي. که دوی هغو کسانو ته چې خوښي دي رای ورکړي، نو دا کار باید د هیواد د پرمختګ باعث شي.
د لبنان په انتخاباتو کې له 3.5 میلیون زیات کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او تمه ده چې نتایج به یې په سیمه ایز وخت د ماښام په 2 بجو د رای ورکولو د مرکزونو له بندېدو وروسته اعلان شي. که څه هم اټکل کېږي چې د دې انتخاباتو په پای کې به په پارلمان کې د حزب الله څوکۍ زیاتې او د حریري څوکۍ کمې شي، خو تمه ده چې د ملي وحدت د نوي حکومت د جوړولو دنده به بیا حریري ته وسپارل شي. دا انتخابات د لبنان د اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهم ګڼل کیږي، خو څارونکي شک لري چې په دې هیواد کې به په قدرت کې د توازن راوستو باعث شي. د لبنان انتخابات د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ چې د سیالو ډلو ملاتړ کوي د سیمایز رقابت څرګندونه هم کوي. د لبنان د پارلمان د کار موده په 2013 کال کې پای ته ورسیده، خو وکیلانو د هغې بې امنیتۍ له کبله چې علت یې دوی د سوریې کورنۍ جګړه بولي خپله د کار موده څو ځلې تمدید کړې ده.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. واموریدل چې د لبنان خلک په تیرو نهو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. زموږ د نیم ساعته خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. که غواړئ دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو .org. اوس راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجلې ته ځانګړی شوی احمد انایش استډیو ته راغلی. انایش صاحب، ستړي مشئ.
سلامت اکرام صاحب، شما هم خسته نباشین. تشکر.